اوریدونکو مشال ریډیو ته یو واره بیا په خیر اغلی. په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. ملیحا امیرزاده یم او د مشال ریډیو په دې خبرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په اړه رپورټونه واورئ، خو تر ټولو اول به د دې سات تازه خبرونو نه ځان خبر کو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی په پاکستان کې پولیس وایي چې په برادر کې د اورپکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې د 28 عسکرو په ګډون 2 اویا کسان وژل شوي دي. اروپایي کمیشن د روسیې لخوا د اروپایي ټولنې له هیوادونو څخه د تازه سبزیو پر راواردولو د بندیز فیصله نامناسبه بللې ده. د رپورټونو لمخې په یمن کې په زرګونو وسوال قبایل له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې شکل د خپل مشر شیخ صادق الاحمر د ملاتړ لپاره د پلازمینې سنا پر لور روان دي. اوسم د خبرونو تفصیل. په پاکستان کې پولیس وایي چې په برادر کې د اورپکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې 28 عسکرو په ګډون 2 اویا کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي جګړه هغه وخت پیل شوه کله چې لسګونو وسوالو طالبانو د چهارشنبه په ورځ په یو امنیتي پوسټه برید وکړ. د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر قاضي جمیل وایي په نشته کې 15 وسلوال وژل شوي دي، خو طالبان د خپلو 2 جنګیالیو د وژل کېدو داوا کوي. یو ځای کس میراج په سیمه کې د وزي ورستۍ حال داسې وویلی.
د لوګ خلکو باندې کومه یوسی دار چې لوګ خلکو په جان زناره به لګېدلې او خلک د قرشین دي کړو په لیدا د خلکو له قصیدې کم نه جدا شر جوړ لې او دا د خلکو هجرت کوي راوتي دي کورونه.
د ډیر یو ځای کس میراج د برولتانی یو چارواکي شوکت مشال ریډیو ټول چې د وجلسو اسکرو مړی ترلاسه کړی دی. د پوینا جګړه نن غرمه پای ته ورسیده او وز اوس د دوی تر کنټرول لاندې ده. په پاکستان کې د خبريال سلیم شهزاد د وژنې وروسته نن په 2 ورځ هم د خبريالانو احتجاج او مظاهره روان دي. په کراچۍ کې خبريالانو د مظاهرو پر وخت غوښتنه وکړه چې د خبريال د وژنې د پلټنو لپاره دي د سپریم کورټ یو ډله جوړ کړل شي. په کراچۍ کې د دغه مظاهره پر وخت د خبريالانو یو مشر مبشر زیدی مشال ریډیو سره د خبر پر وخت تور ولګوي چې سلیم شهزاد آی اس آی وژلې دی، خو آی اس آی د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې دا تورونه رد کړي وو. په روسیه کې پلټون کې وایي چې د خبريالي اناپولیت کوسکی یاد وژنې په شک یو کس په رسمي توګه تورن کړی دی. پلټونکو کمیټې په یو بیان کې ویلي چې رستم محمدوف د مجرم ګرځولو لپاره کافي شواهد راغونډ کړي دي. انا پولیت کوویسکایا د روس یو وتلې تحقیقاتي خبریالوه چې په چچنیا کې به د بشري حقوقو پر تیریو نیوکه کولې. نوموړې په کال 2006 کې ووژل شوه. د بشري حقوقو سازمانونه نیوکه کوي چې پلټونکو هغه کس نه دی پګوته کړی چې د خبریالي د وژنې امر یې ورکړی وو. ګوګل وایي چې په چین کې هکرو د سلګونو امریکایي جګپړو چارواکو پوځي پرسونال او خبريالانو شخصي ایمیلونو ته لاسرسي کړی. ګوګل دا نه دی ویلي چې د کوم لوړپوړو امریکایي چارواکو شخصي ایمیل کاتي غلاسوي او په جیمیل کې د دوی له اکاونټونو څخه څه ډول معلومات ترلاسه شوي. بلخو نن په بیجینګ کې خبري کانفرنس ته د وینا پر وخت د چین د بهرنیو چارو وزیر هونګ لی دا تورونه رد کړل چې په دې کې د چین د حکومت لاس دی. شاغلی هونګ لی وای د کمپیوټري معلوماتو غلا یو نړیواله ستونزه ده. چین خپل د غلا اغیزمن کړی دی. دا تور چې چین د کمپیوټري معلوماتو د غلا د هڅو ملاتړ کوي بیخي به بنیاد دی او د دې تورونو تر شا بهرني لاسونه دي. شاغلی هونګ لی زیاته کړه چې پر چین تورونه لګول د منلو وړ نه دي. اروپایي کمیشن د روسیې لخوا د اروپایي ټولنې له هیوادونو څخه د تازه سبزیو پر راواردولو د بندیز فیصله نامناسبه بللې ده. روسیا د وژونکو جراسیمو لواجې نن دا بندیز لګولی وو. د کمیشن ویاند فریډریک وینسټ ویلي چې د اروپایي ټولنې د روغتیا مشر به په راتلونکو 2 ساعتونو کې روسیې ته په رسمي توګه یو احتجاجي لیک ولیږي. د اروپایي ټولنې پلټونکي د ایکولای نومي جراسیم د خورېدو د سرچینې پلټنه کوي. د دې جراسیم لخورېدو څخه وبخښید د دې جراسیم څخه لخورې سوی وبا 14 کسان وژل سوي او تر زر زیات ناروغ دي. د ریپورتونو لمخې په یمن کې په زرګونو وسوال قبایل له حکومتي ځواکونو سره له څو ورځو راهیسې په جګړه کې ښکیل. د خپل مشر شیخ صادق الاحمر د ملاتړ لپاره د پلازمینې سنا پر لور روان دي. د ریپورتونو لمخې بېګا د شپې په سبې جګړه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. نن هم په تایس کې جګړه روانه ده. نشتې د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ د سوي اوربند د ماتېدو وروسته پیلې شوي دي. او وروستی خبر هم دا دی چې د نشي توګو د تکلارو نړیوال کمیشن وایي چې د منشیاتو پر ضد نړیواله جګړه ناکامه شوې. کمیشن په نن خبرېدونکي رپورټ کې ویلي چې حکومتونه د چرسو او نورو نشي موادو د قانوني ګرځول لپاره باید نورې لارې چارې ولټوي. رپورټ دلیل ورکوي چې د نشي توکو پر ضد ناکامې جګړې په نړۍ کې پر افرادو او ټولنو باندې ورانونکي اغیز اچولی دی. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحریق کاکر وړاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د پاکستان د خارجه دفتر ویاندې تهمینه جنجوا ویلي چې تر هغري ملک ته پیښه یو مشترکه مسله ده او په شمالي وزیرستان کې د پوځي آپریشن فیصله به د کوم مشترکه مفاد په لړ کې کیږي.
We all face a common threat and that is the threat of terrorism. The question of
په بردیر کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو 28 اهلکار وژل شوی. د پیښې په اړه یو ځایي اوسیدونکی وایي
اصل کې دا خو مارګر دوه ورځې نه شروع وه. بیا سهار سیون خلک ورسره پولیس هم لاړ او لوکل خلک دا وو چې موږ ورځو هغه مړي یاد نه راڅښت او دا غوې انتهایي ډېر زیات لاشونه خراب شوي هم دي.
په خبر ایجنسی بازار زخخیلو کې شپږ میاشتې وروسته د موبایل ټلیفون سرویس بحال کړل شوی دی. خلک وایي
او موبایلونه باندې سہولت جوړ شو خو حکومت نه مو دارز راپورټ دی چې هسپتالونو ډېر تکلیف ته مشکلات دی. کلونه دی او ماسترانو پکې د غر نشته دی. دا بول ډېر سخت مشکلات دی.
دا نو ډېر څه په مشال ریډیو کې اوریدل مه هیروئ. تاسو مشال ریډیو اوره. د خارجه دفتر ویاندې تهمینه جنجوا ویلی دی په شمالي وزیرستان کې به آپریشن د قومي مفادو په لړ کې کیږي. نوموړي دا خبرې په یو خبري کانفرنس کې کړې دي. د دې ترڅنګ د پاکستان د امریکا او افغانستان سره په تعلقاتو او دوه اړخیزو خبرو اترو باندې هم خبرې کړې دي. په دې اړه د اسلام آباد د بخنه غواړم په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکاره انیسا اجمل رپورټ لري.
د خارجه دفتر ویان تهمینه جنجوا یو خبری غونډه ته د خبرو اترو په محل وویل چې پاکستان کې ترهګری د ټولو مشترکه مسله ده او شمالي وزیرستان کې به د آپریشن فیصله د قومي مفادو په لړ کې کیږي. هغه زیاته کړه
The most important thing is that we all face a common threat and that is the threat of terrorism. The question of
د ټولو مهمه خبره خدا ده چې موږ ټولو ته د یو سیزنه خطر ده او هغه ترهګری ده. ترهګری زمونږه مشترکه مسله ده. پاکستان د ترهګری په ضد جنگ د قومي مفاد لپاره کوي او په شمالي وزیرستان کې د آپریشن پاړه فیصله به د قومي مفادو په لړ کې کیږي. بل چې د هند لخوا په پاکستان کې د ترهګرو ټکاونو په اړه کوم بیان راغلی دی په هغې بعد دواړو هیوادونو ترمنځ په سفارتي کچ خبرې اترې کیږي. د سیاچ په شخړه باندې دواړه هیوادونه د مذاکرات کولو لپاره تیار شوي دي. تهمینه جنجوا وایي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات لپاره تیاری روان دی. هغه زیاتوي امریکایي وزیر خارجه هیلری کلینټن د پاکستان دورې په وخت خبري غونډه کې دا ویلي وو چې د پاکستان او امریکې ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات به شروع کیږي. د ستراتیژیکي مذاکرات لپاره تیاری روان دی. بل پاکستان خپل ګاونډي هیواد افغانستان پر امن او مستحکم لیدل غواړي. د افغانستان صدر بډیر زر د پاکستان په دوره راځي او په 15 جون باندې د افغانستان ډیپټي سیکرټری خارجه جاوید لودن هم د پاکستان په دوره را روان دي. دوی په خپل دوره کې په دوړخیزه اړیکو د خطې په صورت حال او د افغان صدر پاکستان ته د راتګ په اړه خبرې اترې کوي. او دا وخت چې پاکستانی وفد په کابل کې دی او د پاکستان او افغانستان د ترانزیت ټریډ معاهده په اړه چې کومې خبرې اترې روانې دي نو زه به دا خبره تاسو ته ډیره په خوشحالۍ سره وکم چې د دې معاهده په اړه ډیرې خبرې سرته رسیدلی دی او د دې معاهده په اړه به ختمي منځوري د دواړو هیوادونو حکومتونه کوي. یاد دی وی چې خارجي دفتر کې د خبري غونډې نوړاندې خبريالانو د صحافي سلیم شهزاد د وجنې پلړ کې یو علامتي واک آوټ وکړ. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په بردیر برول کې د شلتلو په سیمه کې په امنیتي پوسته وسلوال برید کې 28 امنیتي اهلکار وژل شوی دي. په دې کې د پولیسو 15 او د لویزو 12 کسان شامل دي. د دې نه علاوه په نخته کې د وسلوالو 15 سلويخت نه هم وژل شوی دي. په دې اړه د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث تفصیل راکوي.
د برول په شلتلو او شاوخوا کلو امنیتي ځواکونو د کنټرول ترلاسه کولو دا وکړی ده. او د پولیسو په وینا د برول په شلتلو کې په امنیتي پوسټه برید کې د 28 کسانو مړی راوستل شوی دی. د لړکی د برول تانه اډیشنل ایس ایچ او شوکت مشال ریډیو ته وویل،
ټوټل 27 کسانو د دې لاښونه پولیس فورس او زمونږ افسران زمونږ را سره وو. تلاله مقامي شلتلو هغه وقوی زګی ته ورسېده. دا لاښونه راچوت کړ، دا موږ برول اسپیټال ته راوړو. د ابتدایي دغه وخت د 15 پولیس اهلکارانو او 12 کسان چې کوم دایي والو
د مړو په راوستلو کې ځای ولس هم د امنیتي ځواکونو ملاتړ کړي وو. د لړکی یو شو کسانو مشال ریډیو ته وویل،
زما مهم نکجمل نوم دی او د درول اوسیدونکو کې مده هېدو راځي. اصل کې دا خو مارګره دوه ورځې نه شروع وا، بیا سهار سیول خلک ورسره پولیس هم لاړ او لوکل خلک دا راغو چې موږ ورزو هغه مړي یاد نه راځو. تقریبا 23 کسان دي او دا غوې انتهایی زیات لاشونه خراب شوي هم دي.
دا چې په برول کې دا وخت څه صورتحال دی، د برول یو اوسیدونکي معراج مشال ریډیو ته وویل،
اصل کې دې ډېرې کې خو دا برول خلک ډېر زیات مایوس هم دي، خفه هم دي او غم په ټول برول باندې خوش شوی. او دا رځ د برول لوکل خلکو خصوصا د دغه شلتلو شیکون چې کوم لوکل مشران دي، انور خان دي چې د دغه شندانو جسمه مشران دي، هغه په کې خپوره کردار ادا کړی. او سهار په خپل باندې هغه اصل هر هغه سره تللي دغه مړي راځي نه راڅوتله لښونه او راي وړو. او هغه د حکومت سره شان به شان د جنګېدو اعلان کړی چې بالکل موږ د حکومت سره په دې کې یار څنګه ته تیار یو. او د لوکل خلکو باندې کومه یوسی دار چې لوکل خلکو په جان زنانه به لګی دي نه. او خلک د قرشین دي کړیوم کړي دا نه خلک ټول په دې کې کوم چې دا شر جوړ لري.
د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په دې انخطو کې وسلوال هم وجل شوی دي. د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر قاضي جمیل مشال ریډیو ته وویل چې په دې انخطو کې 15 سلويخ ترهګر وجل شوی دي. ولې د تاریخي طالبان د ملکن ډیویژن ویان د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په لیکا مشال ریډیو ته وویل چې په دې انخطو کې یوازې د طالب جنگیالو دوه تنه وجل شوی دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پاکستانی چارواکي وایي چې په بردیر برول کې پر اف سي ځواکونو باندې برید د افغانستان د لوري اوختو وسلوالو کړي، خو د افغانستان د ختیځ زون سرحدي ځواکونه دا خبره نه مني. د پیښې د سرنګوالي لپاره حسیب شهید د ځایي خبريال نړیوالو اژانسونو او د افغانستان د سرحدي ځواکونو له یو ویان سره خبرې اترې کړي او داسې رپورټ یې برابر کړي.
پاکستانی چارواکو ویلي چې د پاکستان قبایلی سیمې بردیر کې پر اف سی ځواکونو باندې ډلې وسلوال برید د افغانستان له لورې د اوختو وسلوالو طالبانو لخوا ترسره شوې ده. د رویټرز خبری اژانس ته د پاکستاني سیمې چارواکي غلام محمد خان ویلي چې د بردیر په شلتلو سیمه کې شاوخوا 200 وسلوال د پولې له هغه غاړې د افغانستان کونړ ولایت نه په پوزي جامو یا یونیفورم کې اوختي او دا وسلوال برید یې کړی دی. په پیښه کې 28 کسان وژل شوي چې د امنیتي سرتیرو سربېره پکې ولسی وګړي هم شامل دي. خو په بردی کې خبريال او د پیښې څارونکو زاهد جان مشال رډیو ته وویل چې له دوی سره چارواکو د عیدا نه د منل چې وسلوال دي د پولې له هغې خوا راغلي وي. دی وایي دا یوازې د سیمې ځو خلکو وینا ده.
نه نه، هم دا خبره د سرکاري چارواکو تر په مخې ته راغلي ده. چارواکي چې کوم دین لاغوس زمونږ د دې متعلق خبره شوې ده، خو هغه په دې خبرو ذکر نه کوي. دا چې صرف د غزګي ځای مقامي خلک چې کوم دغه وخت ځای شهیدین او هغه د وینا مطابق دا ذرایع وایي چې راکله دی چوکۍ تر قابو شو نو دیو د افغانستان چې کوم آرمی ده د هغوی د شین تورې په کوم لباس چې دی په هغې کې وو او څه د نیټو فورسز په لباس کې اوسه د پاکستاني فوجیانو په اوردی په لباس کې.
که څه هم د افغانستان د دولت لوړ پوړو چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سرحدي ځواکونو د ختیځ زون د رسنیو د دفتر یو چارواکي ادریس مومند د مشال رډیو ته وویل چې پخوا به دوی یو څه ناسه سرحدي ستونزه لرله، خو اوس دوی د داسې یو ډله ییز برید چې په پوځي یونیفارم کې دی وسوال د افغانستان له لورې د پاکستان د قبایلي سیمې په خاوره تر سره کړي نه مني. د ملکن ډیویژن په دې قبایلی سیمه کې چې د افغانستان د ختیځ ولایتونو کونړ او نورستان سره اوږده پوله لري، پخوا داسې وسلوالې پیښې شوې وې. که څنګه د سیمې خبریال زاهد جان وویل چې پخوا هم دلته وسلوالو فعالیتونه درلودل.
په دې کې زه تاسو ته وایم چې په دې کې د سر درې سلو کاله مخکې زمونږ بلې یو علاقه ډوک در به ویل کېدله چې په هغه کې څه د افغانستان سره تعلق لرونکو وسلوالو او څه مقامي وسلوالو سلسله شروع کړې وه چې د هغې په ډوک در علاقه وي. او په اولنی جون باندې دا واقعه راغلی ده، نو دا دویمه واقعه ده. د مسکینینو علاوه چې کوم میاشت یو نیمه مخکې په لور در کې راغلي وه، دا دویمه واقعه ده چې په اپر در کې اوسه پورې د وسلوالو د سرکاري اهلکارو سیکورټي پوسټ تر میان راغله.
د برادیر په برول سیمه کې پر افسیز ځواکونو باندې د دې تازه پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان اخیستی او د ډیرو امنیتي سرتیرو د وژنې دعوی کړي، خو د سیمې امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو دا دعوه نه ده منلې او ویلي چې په دې پیښه کې شاوخوا 15 وسلوال وژلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون یو بل پروفیسر په هدفي وژنه کې وژل شوې دي. پروفیسر د سبا دشتیاري تیر ماښام هغه مهال وژل شو چې ورزش یې کولو. خدای نو ناصر یې تفصیل راکوي.
د سیمې د پولیسو په وینا پروفیسر سبا دشتیاري تیر ماښام په سریاب سړک نامعلومه کسانو په ډزو وواژه او زیاتوي پیشه هدفي وژنه ده. پروفیسر غلام حسین سبا دشتیاري په بلوچستان پوهنتون کې د اسلامیات پروفیسر و. سبا دشتیاري په بلوچستان کې شپږم او د بلوچستان پوهنتون څلورم پروفیسر دی چې په هدفي وژنه کې په نقشه کېږي. د بلوچستان پوهنتون اکیډمیک سټاف اسوسیشن مشر کلیم الله بړیڅ د پروفیسر دشتیاري په وژنه مشال ته وویل:
پرون چې د اسلامیات د شعبې د استاد ووژل شو، د دې په هکله درې ورځې احتجاج استادان احتجاجن د کلاسو بایکاټ کړي او د حکومت سره دا غوښتنه چې د ده قاتلان دې زر تر زره ګرفتاره شي او نور استادان چې په پوهنتون کې دي هغې ته دې تحفظ ورکړي، هغه په ښه توګه باندې خپل لوستونکو ته سبق وسووي.
بلې خواته ډیری بلوچ ملتپالو ګوندونو هم د پروفیسر سبا دشتیاري د وژنې غندنه کړې. پروفیسر سبا دشتیاري په 1953 میلادي کال کې زیږیدلی او له تیر 28 کالو راهیسې یې په بلوچستان پوهنتون کې د ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. سره له دې چې پروفیسر سبا دشتیاري شاوخوا 24 کتابونه لیکلي، په کراچۍ کې یې په خپل خرڅ جوړه سوې سید ظهور شاه هاشمي نومې لایبرري یوه لویه کارنامه بلل کېږي. د پروفیسر سبا دشتیاري مړی له کوټې کراچۍ ته وړل سوی او ویل کېږي هم هلته به خاورو ته سپارل کېږي. خبري اژانس آنلاین لیکي چې د پروفیسر دشتیاري د وژنې پړه انصار السلام نومې سازمان پر غاړه واخیست. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبریال سلیم شهزاد د وژنې پر ضد نن په دویم ورځ هم په ټول ملک کې احتجاج روان دی. خبریالانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده د سپریم کورټ د جج په مشرۍ کې دی د سلیم شهزاد د وژنې پلټنو لپاره کمیشن جوړ کړي. بلخوا د پاکستان استخباراتي ادارې ISI دا تورونه رد کړي چې ګینی د سلیم شهزاد په وژنه کې دوی لاس لري. په دې اړه د مشال ریډیو همکار سراج زهیر رپورټ لري.
گولی لادی کی سرکار
نہیں چلے گی، نہیں چلے گی،
گولی لادی کی سرکار
نہیں چلے گی، نہیں چلے گی،
گولی لادی کی سرکار
نہیں چلے گی، نہیں چلے گی،
گولی لادی آزادی کی سرکار.
دا احتجاجی آوازونه د هغه صحافیانو دي چې د سلیم شهزاد د وژنې وروسته احتجاجونه پیل کړي دي. د پېښور او اسلام آباد په شمول د پنجاب، سند او بلوچستان لویو غټو ښارونو کې د پریس کلبونو مخې ته د صحافیانو احتجاجونه نن په دویم ورځ هم روان دي. د پی ایف یو جی یا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسټ جنرل سیکرتر امین یوسف مشال ریډیو ته وویل چې ټول ملک کې به د دوی احتجاجونه تر هغه روان وي تر څو چې صحافیانو ته تحفظ ورنکړی شي او د دوی غوښتنې پوره نشي.
پی ایف یو جی نے ملک بھر میں کال دیے، آج سے ہم دو روز کا یوم سوگ منا رہے ہیں، یوم سیاہ منا رہے ہیں، اور کل جو ہے پورے ملک بھر میں جو ہے مظاہرے کیے جائیں.
پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اعلان کرے دے چې ټول ملک کے بعد دنن نا دو روزنے غم مانزلی شی او سبا با ټول ملک دا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دا سوری لان دے دا مظاہرو لڑے پیلولی شی او دا غرنگ با احتجاجی غونډه هم کیږي. موږ د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د سپریم کورټ د جج په مشوره کې یو کمیشن جوړ کړي او د سلیم شهزاد د پیښې پلټنې وکړي او ورسره دا پلټنې ډاګې ته راولي او کچرې دا غوښتنې ونه منلې شوې نو په 15 جون باندې د ټول ملک صحافیان لانګ مارچ یا اوږد تک کوي او اسلام آباد کے بعد پارلیمان مختا احتجاجی درنا ورکوی.
دغه رنگ د بلوچستان یونین اف جرنلسټ صدر اساترین مشال ریډیو ته د خپل احتجاج په حق لا صداسي وویل.
اړین خبر ده چې دا مظاهره اعلانین شو هغه د چکم صحافی او سلیم شهزاد هغه د شهادت په خلاف چې هغه اسلام آباد څخه اغواز شو دا په بعد بیا په ډېره بېدردي باندې مړ کی خو یو مشن کی په یو جدوجہد کی په خبره باندې د آواز پورته کول په دغه کې شهید شو. ډېر افسوسناک خبره دا ده چې موږ حکومت
مردان کی حمد سلیم شہزاد دوجنے پر زید صحافیان احتجاجنا روان دی. دا مردان پریس کلب صدر صحافی ہدایت الرحمان مشال ریڈیو تا اویل.
مردان پریس کلب دستور دلان دے نامور صحافی سلیم شہزاد مہمنا قتل سترہ کی سرے ادا صحافیان خصوصی اجلاس شو پائے کے ناظر دا قتل مضمت شو بیا جلی مردان پریس کلب چکم راکین دی راغی اپا قیادت کے دلد جلی مردان پریس کلب مختم مظاہروں شو پائے کے سلیم شہزاد قتل مضمت شو حکومت میں مطالبو شو چرا غی صحافیان تا
د یادونه ولدا چې د پاکستان استخباراتي اداري ایسای یو بیان کې پړاګه کړی دا چې د صحافي سلیم شهزاد وجنه کې ایسای لاس نه لري او په دوی دې لړکی بی بنیاد تورونه لګولې شي. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرے، ٹوکے، شیرونه او خیسته خبره مونږ ته پریک دی.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د پاکستان او هند ترمنځ د جوائنټ ورکینګ گروپ دوه ورځنۍ غونډه اسلام آباد کې روانه ده چې پکې به د ویزو په معامله کې په نرمۍ خبرې اترې کیږي. د غونډې په اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار ریاض موسی خیل رپورټ لري.
د جوائنټ ورکینګ گروپ مذاکراتو د پاره هندي درې تنی ډله د داخله چارو د جوائنټ سیکرټر جی وی شرما په مشرۍ کې سحر اسلام آباد ته رسیدا. د خبرو اترو مقصد د دوه ملکونو اوسیدونکو ته د تګ راتګ د پاره ویزو کې اسانی پیدا کول دي. دا مذاکرات به تر کومه حده د ویزو لړکې د دوه ملکونو ستونزې هوارې کړي. کله چې مو دا خبره د خارجه چارو د کارپوه تنویر احمد خان نه وپوښتله نو هغه وویل چې دا یو ښه ګام دی چې د دوه ملکونو ترمنځ یو ځل بیا د خبرو اترو لړۍ پیل شوه. خو ولې هند له د هر پیخ پڑا پا پاکستان ورچولو نا ڈڈا کول وی نموڑی زیادہ وی.
اب یہ ہے کہ اس وقت کوئی ڈرامائی بریک تھرو نہیں ہوگی یہ ویزا وغیرہ میں، لیکن یہ ہے کہ ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے، اس کا آغاز ہو جائے گا.
دا سے خبر دا چی دا ویزو معاملہ کی با اصل ڈرامائی بدلون نرازی خدا دا چی یہ عمل روان شو. اصل کے دا مذاکرات و عمل سمو دولان دے دیر خ پر مختق کڑے ہو خدا بدا مرغا دا ممبئی پیخو ہاں ہر سا ختم کرل زرم چی دا پاکستان او ہند سرا بل لار نشتا ارو مرو با دیو یو بلتا کینی اہم دا دوار ملکونو پا گٹو گیدا خو ہندوستان لبا دیکھ کے لگ لچک خودل وی زکا چی دا ممبئی پی خروستو دیو هر اپڑا پا پاکستان ورچوی نو زما په خیال پسندستی تو گنا خراسان کی با د دې مذاکراتو نتیجه ډیر ګټوري وی.
بل طرف ته د اقتصادي چارو سره تړلي خلک هم د دې مذاکراتو نه ډیر هیله مند دي او وایي چې کده دوانو ملکونو تعلقات ښه شو نو ورسره به اولس او حکومتونو ته هم په مالی جوړ ډیره ګټه ورسی. د اقتصادي چارو کارپو نسیم بیگ وایي
هماري جو اوور ال انټرنیشنل ٹریڈ ہے وہ بہت کم ہے.
زموږ چې نړیوال تجارت ته هغه ډیر کم دی او د هغه وجه دا ده چې پاکستان د خپل مالون د پاره منډي نه لري. نو که هین سره زموږ تعلقات خشي نو یو خو به زموږ سیزونو ته نږدې منډي میلاو شي. بل دا چې مونږ به هم پارزان بیا د هند نه سیزونه راغواړو، هغه سیزونه چې اوس یې مونږ د یورپ او نورو ملکونو نه په ګرانه بیا راغواړو، ورسره ورسره په دفاع هم د دواړو ملکونو لګښت کم شي. نو زه وایم چې دا خو یو ډیر ښه ګام دی او دې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ غلط فهمۍ او کړکېچ هم کم شي.
د ذکر وړ ده چې خبرو اترو کې د پاکستان ډلې مشري د داخله چارو سکتر قمر زمان کوي او دا ډله د مارچ په میاشت کې نوی ډلی کې شوی خبرو اترو پترس کې جوړ کړی شوی وه چې مقصد یې د لوړې پایې مذاکراتو ته لار هوارول دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تصوف څه معنی لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو کوټیو باندې مزین کول
دا کوم لاره ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغ او لنډ لاره ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دغه صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نه شي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی؟ دا او نور د مشال ریډیو په اونیز خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمعه او خالی په ورځ اوریدلای سي.
د مالی کال 2011-12 بجټ په سبا لا په پارلیمنت کې وړاندې کیږي. د دې بجټ ټول حجم شپږ دیرش کربا روپې ښودل کیږي، کوم کې چې د خوا او شالس کربا روپو خساره د امکان په اړه هم ویل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد نه د عالم سیب خان په ریپورت کې دی.
دروان مالی کال یعنی 2011-12 بجټ به د خزانه مرکزی وزیر ډاکټر حفیظ شیخ سباله اسمبلی کې وړاندې کوي. د خزانه وزارت نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه دا د شاوخوا شپږ دیرش کرب روپو بجټ دی چې پکې د لس کرب روپو نه زیات د خسارې امکان هم څرګندېږي. دغه شان د شپږ دیرش کرب روپو کې به شاوخوا 19 کرب روپۍ د محصولاتو یا ټیکسونو په لار هم عملی کولای شي او نورې پیسې به د بهر ملکی قرضو، امدادونو او ملکی وسایلو د استعمال په لارې ترلاسه کولای شي. راتلونکي بجټ سخه او سبد اړخونه لري. په دې اړه خبریال مبارک زی وای چې امکان دی چې دې بجټ کې د 3 ارب روپو زیات ټیکسونه ولګي.
اصل کې وجه دا ده چې دوه سیزونه داسې دي چې باغی باندې به حکومت ډېر زیات خرچې وکړي. یو هغه چې کم د سود سره به قرضې واپس کوي، یو دویمه چې دې نه هغه زمونږ په ملک چې کم د ډیفنس بجټ دی، یعنی په فوجی سازو سامان او په جنگ جګړو باندې یا په لا اینډ آرډر چې کومې پیسې لګي، دا دام ډېر زیات دي. دا دوه سیزونه داسې دي چې دا تقریبا زمونږ 70% زمونږ بجټ یا 75% بجټ دا په دې دوه سیزونو لپاره دا پیسې الوکیټ کیږي. ایون دا کمې پیسې دي دوه مدونو کې به خرچ کوي، هغې لپاره به هم دو د یو اندازې مطابق 3 بلین ارب روپۍ چې ورته وایي دغه نور ټیکسونه به لګوي په دې کې. او دا ټیکسونه چې کوم لګولې کېږي نو دا هماغه ټیکسونه دي کوم چې په کنزیومرز باندې به زیات اثر وي، په عامو خلکو به زیات اثرات وي.
بلخوا خبریال اکرام هوتی وایي چې تر څو د پاکستان آرمی، بیوروکریټان او سیاستدانانو په ګډه سره خپلې خرچې نوي کمی کړي، نو دا هیواد به هم دغه سي د معاشي ستونزو سره مخ وي.
ټیکسونه داسې ولګي چې په هغې عوامو باندې بوج نه وي، ګراني رانه ولي. دویم هغې کې چې کوم معیار دی هغه دا به کار وي چې کوم غیر ضروري اخراجات دي چې هغه نه کوری کېږي. او دریم چې هغې کې کم وي چې ډیولپمنٹ لپاره کافی پیس په بجټ کې وي چې هغه ډیولپمنٹ وکړي شي. ملکې بل طرف ته دا تاسو څوک نه کوي چې الکه تاسو چې کوم ټیکسونه لګوي دا جایز هم دي کنه. او بل چې کوم ټیکس
لګیدلی دي هغه کې چې کوم اثر غونډوي نو هغه صحیح طریقې باندې راغونډیږي کنه.
د یادونې وړ ده چې راتلونکي بجټ کې د بجلی بحران کمول لپاره د باشا ډیم، نیلم جهلم منصوبه او د سپارکو منصوبې لپاره هم پیسې مختص شوي دي. ولی خبریال مبارک زیب وایي چې دغه پیسې ډېرې کمې دي او راتلونکي کال کې به هم د بجلی په کموخ څه خاص قابو ونه موندل شي. عالم زیب خان، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوره. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته www.mashalradio.com باندې اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ په میډیم ویو بیا په منځني سپوش 121 میټرو باندې هم د خبرونه اوریدلی شئ. په پی خبر کې د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ نور.
په پاکستان کې پولیس وایي چې په بارادر کې د اورپکو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې د 28 تذکرو په ګډون 2 کسان وژل شوی دي. اروپای کمیشن د روسیې لخوا د اروپای ټولنې له هیوادونو څخه د تازه سبزیو پر راواردولو د بندیز فیصله نامناسبه بللې ده. د ریپورټونو لمخې په یمن کې په زورګونو وسوال قبایل له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې شکیل د خپل مشر شیخ صادق الاحمر د ملاتړ لپاره د پلازمینې سنا پر لور روان دي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوریدونکو، اوس یو بل ریپورت. د خبری ایجنس اسوسییټیډ پریس تر مخه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن لپاره د ډاکی پتوګه کارکونکې د سوات اوسیدونکو او د دیورور په 2 مئی اسامه سره وژل شوې دي. د القاعده ډلې د ډاک نظام سره کار کولو او د دې لمین ستللو سره کوم متبادل لارې خپلې شوې دي. زموږ همکار ګولیاس په دې اړه ریپورت لري.
خبری ایجنس ای پی د پاکستانی چارواکي د خلی په یو مقاله کې لیکي چې هغه ډاکی چې امریکا ته اسامه بن لادن ته په رسیدو مرسته تی ترلاسه شوی و، هغه د سوات اوسیدونکو دی. د دوی نوم ابراهیم سید احمد دی او د دې رور ابرار د مې په 2 نیټه د امریکای ځواکونو په برید کې اسامه بن لادن سره وژل شوی و. خبری ایجنس ای پی لیکي چې دواړه رونه د کویت نه ستنیدو وروسته اسامه بن لادن سره ملاو شوی و او د ډاکی کار به تر سره کولو. د القاعده ډلې په پاکستان کې څومره لوی د ډاک نظام درلودو په دې اړه مشر خبریال رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وویل.
دا کوم کسان چې القاعده کې شامل دي لکه اسامه بن لادن یا ډاکټر ایمن الزواهری، دا د پاکستان کې اوسېږي. د 1900 نه دوی ډېر کسان راغلي په خبر کې پاتې کېدل. بیا به خبر نه خپل فعالیت کو ډېر زیات دي پاکستان کې مخکې نه ته پاکستان خلک هم پیژني. او بل دا چې د مجاهدین سره دوی ډېر نږدې اړیکې وې، د طالبان سره اړیکې جوړې شولې. نو ما په خیال باندې ډېر داسې خلک شته پاکستانیان او افغانان چې د دوی ملګري دي، دوی سره مرستې کړې دي. ما په خیال باندې ګڼ شمېر خلک دي چې دوی حمایت هم کوي او دوی سره مرسته هم کوي.
د القاعده شبکې د ډاک نظام نه ترلاسه شوي معلومات استخباراتي ادارو ته څومره ګټه رسوي؟ مشر خبریال رحیم الله یوسفزی وایي.
تفتیش کوي نو بیا نورو ته ځان رسوي. دا خو مخکې هم داسې کسان دی طریقه باندې نیول شوي دي، یا چې دوی فون استعمال کوي، وایرلس استعمال کوي. نو بیا د هغې نه هم د دوی دروازه معلومېږي، د دوی دغه اړیکې معلومېږي. نو دا خو یو اوږد جنگ دی. په دې کې خو استخباراتي چا چې زیات معلومات جمع کړ، انټلیجنس خو نو هغې بیا د یو بل مخنیوی هم کولی شي. او دغې طریقې د هغې هغه ټول نظام هغې ته ځان رسولی شي.
د القاعده ډلې د ډاکی نظام له منځه تلو سره دا ډله کوم متبادل لارې خپرولی شي او د دوی ممکنه ستراتیژي څه کیدی شي؟ په دې اړه مشر خبریال رحیم الله یوسفزی مشال رادیو ته زیاته کړه.
کنه دوی هم د وخت مطابق خپل هغه ستراتیژي خپل طریقه بدلی. او دا خو تاسو ګوره اوس پورې د دوی دغه نظام خوشته یا کمزور شوی مخکې به ډېر زیات احتیاط نه کوو. خو دا اوس چې دوی کسان نیول کېږي، وژل کېږي، نو دوی بیا زیات محتاط شي، ډېر غل شي. او دا چې دې کې همدغه خاموشی او یو قسم لا داسې پټ کارونه کول دا ټول چې کوم نظام دی طریقه دا القاعده یا نور طالبان نور داغی خو دا یو خفیه تنظیمونه دي دا غیر قانوني کار وی کوي نو دوی هغه طریقه باندې خپل ستراتیجی جوړوي او چې دوی یعنی بے کسان ہو سب خپل فعالیت نیولی شوی ندی وجل شوی ندی دل معلومی گی چی دوی دا نظام اسم فعال لے نو دا بدی مکمل اسی خاتمہ کول آسان کار ندی
دا امریکی استخباراتی دارو دا نیول شوی دا القاعده غلونا دا ڈاکیانو پا اڑا گٹور معلومات ترلاسه کړي وو چې د دوی په بنیاد په اپټاباد کې اسامه بن لادن ومندلو
اوریدونکو تاسو د ګلای آستا رپورټ واوریدلو اوس یو مطبوعاتي کتنه لرو د برتانیې نخبری دونکې ورسپاړه ګارډین لیکي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پر پوز پراخنی وکیږي خو داسې ښکاري چې دوی بزان لدې حالت وباسي او یو ځل بیا په پاکستان کې خلک د دوی تر شاوي بشیر ګوغ د دې مقالې غټ ټکی دروروي
ګارډین ورسپاړه لیکي چې له اسلام آباد څخه لږ بهر د هوایي میدان پر سړک باندې د چاغي غرونو یو نمونه یا ماډل ایښودل شوی چې پاکستان ته د ورغلو خلکو هرکلی کوي دا د هغه غرونو ماډل دی چې دیرلس کاله وړاندې پکې پاکستان د خپل لومړی اټمي چاودنې په کولو سره اعلان وکړ چې دوی د اټم بم بریالۍ تجربه وکړه له هغې ورځې تر دې دمه په ډېره پټه توګه پاکستان خپلې اټمي وسلې زیاتې کړې او دا وخت له سلو څخه زیات وارهډ یا سرګلولۍ لري چې په نړۍ کې اووم نمبر ډېرې اټمي وسلې دي ورسپاڼه لیکي چې د اټمي وسلو درلودل د هند سره د سیالۍ لپاره دي د ویاړ یو سمبول دی او د پاکستاني پوځ چې یا په نیغه او یا هم په غیر مستقیمه توګه یې په پاکستان کنټرول درلودلی قوت دی خو د دې هر څه سره سره د امریکایانو لخوا د اسامه بن لادن له وژل کېدو او تیره هفته په کراچۍ کې د بحري ځواکونو په مرکز د اورپکو د 18 ساعته اوږد او منظم برید وروسته پوځ د سختو نیوکو سره مخ دی چې ولې د خپل وطن د سرحدونو او د خپلو مرکزونو ساتنه نشي کولی ورسپاڼه وایي دا اونۍ صحافي سلیم شهزاد ووژل شو چې ملګرو یې پړه په آی اس آی ورواچوله که څه هم د جاسوسي ادارې د شهزاد په وژنه کې لاس لرل رد کړي خو بیا هم د پراخه نیوکو لاندې ده ګارډین لیکي چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځ په وړاندې د خلکو غوسه زیاته شوې ده د پارلمنت غړو د پوځ له جنرالانو سختې پوښتنې کړي یوه خو یې لا د آی اس آی مشر شجاع پاشا ته دا هم ویلي چې هغه د جاسوسي ادارې کارکوونکو شکنجه کړی وو همداراز د ورسپاڼې په وینا د پاکستان ټي وي چینلونو هم د یو غیر عادي ګام د اوچتولو په ترڅ کې په جنرالانو سختې نیوکې کړې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي وکیلې اسما جهانگیر خو د ټي وي په یو پروګرام کې پوځي جنرالان بې وقفه وبلل او زیاته یې کړه چې دوی د خپل هیواد د دفاع په ځای د ودونو د حلونو په چلولو کې دلچسپي لري ورسپاڼه لیکي چې آن په پوځ کې دننه هم د پوځ مشر جنرال اشفاق کینی د دوی په وینا د امریکې د بې وفایۍ له امله د خپلو افسرانو د سختو نیوکو لاندې راغلی ګارډین لیکي چې د دې ټولو خلکو د خوشحالولو لپاره د پاکستان پوځ لخوا د ځینو امریکایي پوځي روزونکو بیرته خپل هیواد ته د لیږلو او ځینو نورو پروګرامونو په کمولو سره د امریکا سره همکاري کمه کړې ده په دې مقاله کې راغلی چې په کراچۍ کې د بحري ځواکونو په مرکز له برید وروسته دا ښکاري چې دا هر څه له دې وجې دي چې پاکستان په افغانستان او هند کې د اسلامي ډلو ملاتړ کاوه اوس هم دغه جهادیانو خپل روزونکي پسې مخ وراړولې ګارډین لیکي چې د پاکستان پوځ دا مهال په نازک حالت کې دی او په دې حال کې د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ د توازن د پیدا کولو خبره راپورته کیږي خدا ورسپاڼه زیاتوي چې که پوز په لږ مهارت ځان له دې حالت وویس نو خلک به یو ځل بیا د دوی تر شا وي
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
د نړیوالو رسنیو په خبره د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په ملګرو ملتونو باندې غږ کړی د شام د ناامن حالاتو په لړ کې د ګامونه پورته کړي په دې اړه د فاینانشل ټایمز او د نیویارک ټایمز ورسپاڼې مهم ټکي په دې رپورت کې اورو فائنانشل ٹائمز رسپانڈا د شام د حالاتو په اړه لیکي د بشري حقوقو د سار نړیواله ادارې هیومن رائټس واچ هغه ټول ثبوتونه خبره کړي دي چې د دوی د رپورت تر مخه د شام په خاط درا کې امنیتي ځواکونه په منظمه وجنه کې ککړ دي ادارې د ملګرو ملتونو شورا باندې غږ کړي چې د بشر ضد جرمونو په ترڅ کې د ګامونه واخلي د رسپانډې په خبره د رپورت چې سرلیک یې دی مونږ داسې یره کله نه دلیدلې. پکې په درا کې د امنیتي ځواکونو لخوا په مزایچیانو باندې د زور زیاتی د استعمال تفصیل ورکړل شوی دی. دغه مزایچیان د 13 مارچ راهیسې د صدر بشار الاسد پر ضد راپاسېدلی دي. د نیویارک د یوې ادارې په خبره په دغه سیمه کې تر اوسه په مظاهرو کې 450 کسان وژل شوی دي. ورځپاڼه وایي د هیومن رایټس واچ د دعوې تر مخه دا ړومبی ځل دی چې په جنوبي سیمه کې د روان تشدد رپورټ ورکړل شوی دی، چېرته چې نړیوالې میډیا او ملګرو ملتونو ته د تللو اجازه نشته او د 25 اپریل راهیسې د پوځي کنټرول تر لاندې سیمه ده. د ورځپاڼې په خبره په دې رپورټ کې د 500 نه زیاتې مرکې دي چې پکې په نیول شوو مزایچیانو د تشدد د استعمال تفصیل موجود دی. په دې کې د یو نیول شوي کس سره د جنسي زیاتی کیسه هم شته. ورځپاڼه وایي د بشري حقونو د سار ادارې په ملګرو ملتونو د شام پر ضد د بندیزونو لګولو غږ کړی دی او ویلي دي که د شام حکومت په تحقیق کولو کې پاتې راشي نو دغه کیس دې د جرمونو نړیوال عدالت ته وړاندې کړي. ورځپاڼه د منځني ختیځ لپاره د هیومن رایټس واچ مشرې د خولې لیکي چې امنیتي ځواکونه په کار د خپلو خلکو د وژلو نه منع کړل شي. بلخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خبره په شام کې امنیتي ځواکونو د شورو په ورځ په مرکزي ښار هومس کې 240 کسان وژلي دي چې پکې ماشومان هم شامل دي. فالین وای د دینه علاوه د شام پوز د تالبیسی تیر مالی او الرستان خارونو کې هم د مزایچیانو پر ضد عملیات شروع کړي دي. د دې په خبره د شام خلک د ټلیفون لاره خپل حال ورکوي چې په سیمه کې ګرچاپیرا پوز ولاړ دي او ګڼ شمیر خلک یې نیولې دي. ورځپاڼه د شام د سرکاري ټي وي په حواله وای په دې عملیاتو کې چې د وسلوالو ترهګرو ډلو پر ضد وو پکې د دوی درې سرتیري وژل شوي دي. حکومت د دې پاسون لپاره بهرنیان او ترهګر ذمہوار بولي. ورځپاڼه د بشري حقونو یو مبارز تخلیلی کی چې په ځینې سیمو کې ټلیفون بجلی او اوبه نشته. ورځپاڼه په دې حالاتو کې د یو 14 کلن لږ حمزه علي خطیب د وژلو په اړه لیکي چې ور باندې د ځواکونو لخوا د تشدد د استعمالولو ویډیو هغه هر څه ښایي چې ورسره شوي وو. خو د نړۍ لخوا په دې پیښه د سخت غبرګون وروسته د شام حکومت دا وویل چې دا د پوځیانو په ودانۍ یو برید کوونکی وو چې د جهاد هڅونه یې کوله او د ډزو په جوابي کاروای کې ووژل شو. ورځپاڼه وایي په شام کې د تشدد د تازه پیښو سره سم په ترکی کې له 300 نه زیات د مخالفه ډلې فعالین چې د شام نه بهر ژوند کوي راغون شوي دي سو په دې لړ کې ګامونه پورته کړل شي. ورځپاڼه په فعالینو کې د یو دخلي لیکي چې دا په 500 کلونو کې وړومبی ځل دی په دومره زیات شمېر کې دوی راغون شوي دي. ورځپاڼه وایي ترکی شام یو مهم اقتصادي ملګری ګڼي نو ځکه یې حکومت د دې غونډې نه ځان لرې ساتلی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. خبری ایجنس اسوسییټډ پریس لیکي امریکا او پاکستان یو غډه استخباراتي ډله جوړوي چې د پاکستان د ننبه په لویو مشکوک ترهګرو پسې زی. اسوسییټډ پریس دا خبره د امریکایي او پاکستانیو چارواکو له خلې لیکلې ده. د دې مقاله مهمه برخه د پامیل صاحب نو.
امریکایي خبری ایجنس اسوسییټډ پریس په خپل مقاله کې د امریکایي او پاکستانیو چارواکو له خلې لیکي د استخباراتي ډلې د جوړولو د پریکړه تر هغه وروسته شوه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پاکستانیانو ته یو نوملړ یا لیست ورکړ چې پکې د ترهګرۍ مهم اهداف موجود ول. په دې پلټون کې ډله کې به له دواړو هیوادونو استخباراتي افسران شامل وي. د دې ډلې جوړول د ترهګرۍ پر ضد د هغې همکارۍ پر لور د بیا تک کارندوی ده چې په نتیجه کې د القاعده پر اورپکو لوی ګزارونه شوي، لکه په 2003 زیږیز کال کې د خالد شیخ محمد نیول. اسوسییټډ پریس لیکي دا ټولې خبرې ورته چارواکو د نوم نه ښودو په شرط کړي دي. د خبری ایجنس په لیکنه د مې د 2 تر چاپی وروسته د امریکا او پاکستان ډیپلوماټیکي اړیکې ساړه شول، ځکه چې پاکستانیان په دې یو طرفه عمل غوسه شول او دا یې د خپلې خپلواکۍ سپکاوی وباله. هلته امریکایان په دې غوسول چې اوسامه یې له اسلام آباد د 15 میله په واټن ومیندلو، هغه له 5 کالونو راهیسې هلته پټ وو. امریکا په خپله د دې عملیاتو خبره له پاکستانه پټه وساتله، ځکه چې دا ویره وه چې دا معلومات به اورپکو ته ورسیږي. پاکستان د ترهګرۍ پر ضد د کار کولو لپاره د عربونو امریکایي ډالرو مرسته ترلاسه کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي د ګډه استخباراتي ډله به د 5 مهمو کسانو پسې ځي. یو د القاعده دویم مشر ایمن الزواهری دی، همداراز د القاعده د عملیاتو مشر اتیا عبدالرحمن او د دې ترڅنګ د طالبانو مشر ملا عمر هم په دې کسانو کې شامل دی چې په اړه امریکا باور لري چې په پاکستان کې پټ دی. بل هدف سراج حقانی دی چې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د حقانی ډلې مشر دی. حقانی ډله له طالبانو او القاعده سره ملګری ده او په افغانستان کې پر امریکایي سرتیرو او افغان وګړو د خونړیو بریدونو تر شا ده. امریکایي استخباراتي افسران وایي د دې ډلې لوړپوړي قومندانان په میرامشا کې د پاکستان د پوځ له پوستو سره په ښکاره وسی. پاکستانی چارواکی وای امریکا ورته هیڅ کله د حقانی ډلې د مشرتابه د ځای په اړه کره استخباراتي معلومات نه دی ورکړي. پاکستانی افسران دا هم وای لکه څنګه چې حقانی ډله پر پاکستانی حکومت له بریدونو کولو ډډه کوي، نو هیڅ داسې وجه نشته چې پر هغوی د برید وشي. اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي یو چارواکی ویل چې بل هدف محمد الیاس کاشمیری دی چې د حرکت جهاد اسلامي ډلې مشر دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر په هند کې د یو شمیر بریدونو تور پورې کوي او وای چې په 2006 زیږیز کال کې په کراچۍ کې د امریکا پر کونسلګرۍ برید کړی وو چې پکې څلور کسان وژل شوی ول. اسوسییټډ پریس خبری اجان زیاتوي یو بل امریکایي چارواکی دا منلی ده چې پاکستانیان او امریکایان سلا شوي چې د یو شمیر اورپکو په سیلاړ شي چې د دواړو ترمنځ باور جوړ شي. د چارواکي د دې اورپکو نمونه وانخیستل.
اوریدونکو تاسو د پامیر ساحل نه دا رپورټ واوریدلو چې د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی په بنیاد جوړ شویو. دا وخت پاکستان د پارلیمان یو وفد د افغانستان سر خار کابل کې دی. د دې وفد د دې سفر پر مهال به د دوانو هیوادونو ترمنځ د تعلقات خکولو په مخه دوه اړخیزی خبرې اترې کیږي. په دې اړه د مشال ریډیو همکار راحیل خان په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داود زین د دې خبرو اترو په اړه پوښتنې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې دا وخت د دوانو هیوادونو ترمنځ تعلقات خکولو لپاره څه هلې ځلې روانې دي.
تعلقاتو خکولو لپاره هغه موضوعات چې د زمونږ ترمنځ د اختلاف وړ ګرځېدلی وو، نو هغه ساحه کې د دواړو هیوادونو نیت دا دی چې خپل همکاري ډېره کړي تر څو روابط ډېر قوي مستحکم شي.
افغانستان کې د امن راوستلو لپاره افغان حکومت افغان طالبانو سره په کومه سطح باندې خبرې کوي؟
د طالبانو سره خبرې کول خو د سولې د عالي شورا وظیفه ده. د افغانستان حکومت تیر کال د امن جرګه دایره کړه او امن جرګې فارش په اساس باندې به د سولې عالی کمیسیون یا عالی شورا دایره شوه. دا خبرې او مذاکرې او تماسونه هغه مختبی تر اوسه پورې څومره چې زه خبره ما کافی پیشرفت لري په دې اکله باندې.
سفیر صاحب، څه قسمه مطالبات دي د افغان طالبانو د افغان حکومت نه؟
موږ لا هغه سرحد ته نه رسېږي تر اوسه. دوی خبرې اترې د تماس په حصه کې دي، یعنی هغه چې هغه مذاکره ورته وایي مذاکرات سرحد ته نه رسېدلي چې موږ د هغوی توقعات او تقاضاوې د میز په سري او هغې ته جواب وایي. ولې هر نوع توقعات او تقاضاوې چې لري دا د هغوی حق دی او دا صلاحیت د افغانستان د ملت دی، د افغانستان د خلکو دی چې د چا توقعاتو ته تر کوم حده پورې لبیک وایي.
تاسو خبرو وکړه چې تماس حده پورې ستاسو هغې سره تعلق دی، بیا به مذاکرات ترسیدا تماس کوم قسمه خلکو سره نیول کیږي؟ څوک دی هغه مشران د افغان طالبانو؟
اولو چون زه پکې دخیل نه یم، مستقیم د سولې د عالي شورا وظیفه ده هغوی ته معلوم دی.
د امریکا او د افغانستان ترمنځ چې کوم د ستراتیژي معاهده خبرې کیږي دا غي کتا سو لک جزئیات مونږ ته ویل شي او دا بیان کې چې دغه معاهده د لاندې د خبرونو راځي چې امریکا به ډیر وخت پورې په افغانستان کې وي.
بیخ د خبرې خدای چې په 2014 کې به امریکا او د ناتو قواوی د افغانستان د امنیت مسولیت افغاني قواو ته سپاري. اوس دا ستراتیژیک پارتنرشپ چې ورسره بحث لاندې دی دا دوه خلري، یو ور خدای چې د اوس تر 2014 سپوري هغوی باید څه همکاري وکړي د زمونږ امنیتي قواو سره او زمونږ ملکی قواو سره چې زمونږ خلک د دې جوګه شي چې خپل امنیت خپل وساتي. 2014 بل اړخ د ستراتیژیک پارتنرشپ دا دی معاهده دا دی چې د 2014 نه اخوا آیا امریکایان غواړي چې ته حضور ولري، که غواړي په څه پیمانه باندې په څه شکل تر کوم وخته تر څو کلو پورې، نو په دې حکله باندې مسودې تبادله شوي. اما تاسو پوهیږئ چې دا تصمیم د دولت د صلاحیت نه دی، دا د ملت د صلاحیت نه دی. نو ځکه د افغانستان جمهور رئیس یو کمیسیون ته وظیفه ورکړي چې جناب حضرت صاحب په مشرۍ باندې دی او هغوی به د اګست په میاشت کې عنعنوي لویه جرګه دایري او هغه لویه جرګه کې به افغانان بیا دا تصمیم نیسي چې روابط به د امریکې سره په اوږده موده کې څنګه وي.
افغانستان خوره پاکستان دا گیڼی چې خاص کر بلوچستان کې هندستان یې استعمالوي او دا خبره بار بار روچته کړې هم ده. اوس د خطا تعلقاتو لپاره سهل زلتا سو کوي
مونږ غواړو چې د پاکستان او زمونږ ترمنځ اعتماد سطح دومره لوړې چې سوی تفاهم گنجائش پکینی چې د بلچا حضور یا د بلچا همکاري هغه کې منفي اثر ونه لري مونږ د روابطو باندې. او دا اعتماد سازی شروع شوه ده، مونږ یقین لرو چې دا اعتماد سازی به هغه سطح ته بیایي. د هندستان سره اغیم د دې منطقې او ملک دی. اوس د پاکستان سره چې موږ خبرې په کوم حد کې روانې دي، د هندستان سره چې په کوم سرحد کې روانې دي، درې واړه اړخه ما برداشت دی چې یو نو رضایت لري چې یو څه منطقوي ترتیب او تنظیم باندې کارو کې تر څو د مشترک مشکلات رفع شي.
د خیبر پختونخوا د بم ډسپوزل سکواډ مشر ای ای جی شفقت ملک ویلي چې په تیرو 15 میاشتو کې 311 ترهګرې هڅې شندې کړې دي. دا خبرې نوموړي په یو خبري کانفرنس کې کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال شبیر جان رپورت لري.
د خیبر پختونخوا د بم ډسپوزل سکواډ مشر ویلي دي چې دا صوبه د امن لپاره د ټولې نړۍ جنگ کوي لګیا دي او دا چې د صوبې امنیتي اهلکار او ادارې ورته شپه ورځ چمتو دي. دا خبرې د بم ډسپوزل سکواډ مشر جی شفقت ملک پیښور کې خبریالانو ته وکړې. خیبر پختونخوا کې زیاتره د ترهګرۍ پیښې ویل کېږي. نو شفقت ملک وویل چې خیبر پختونخوا صوبه د چاپیرا گاونډي هیوادونو لپاره یو دروازه ده. نو همدغه وجه ده چې نه یوازې ترهګر د بهر راځي او دلته ورانی کوي، بلکې د ملک دننه ملک دشمنه عناصرو هم مرستې کوي. همدغه وجه ده چې دلته داسې قسمه پیښې زیاتې کېږي. دوی ویل که یو خوا دا ورانکار لګیا دي خپل کارونه کوي، نو دوی هم خپل کار په ښه ډول کوي لګیا دي.
ان 5 مہینوں کے اندر 317 بم ڈیفیوز کیے ہیں جن کی ایف آئی آر لاج ہوئی ہے. 300 سے بم پڑتے ہیں
سخت کر یہ واضح 13-15 میاشتوں کے 311 چودی دن کی مواد د 14 نه مخ کې ناکاره کړی شوی دی چې پکې اته خودکش جیکټې، درې خودکش حمله کوونکي وجلې شوي، دوه د بارودو ډک گاڑی او پسونو لاسی بمونه، ریموټ کنټرول او ټایم بمونه نه علاوه راکټ هم ناکاره کړی شوی دی. دوی دا هم ویل چې د ټول ملک په مناسبت 50% بمونه یوازې خیبر پختونخوا صوبه کې 13-15 میاشتو کې ناکاره کړی شوی دی چې د دوی د ښه کارکردګۍ ثبوت دی. ای آی جی شفقت ملک ویل چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره ضروری ده چې عام پولیس د امنیتی اهلکارو مرستې وکړي.
عام شهریوں کو اور عوام کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کے رستے میں، ان کی گلی میں، ان کے کسی بھی جگہ پہ دے کو شک گزرتا ہے کہ یار یہ چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے،
دوی ویل کچر تو ہم عام پولیس خپل چاپیر چل کے سوک شکمن تن یا مشکوک گاڑے یا سامان یا داسې ډرایور یا تن چې د هغه تک مشکوک وي، نظر دې خپل ضلعي پولیس ایمرجنسی ته کال وکړي. نو دوی ټیم به دوی ته په 15 منټه دننه دلته ورورسي. د یوې پوښتنې په جواب کې دوی زیاته کړه چې کومې کمپنۍ یا کاروبار کوونکي چودیدونکي مواد اخلي، نو د هغوی نه یوازې پوره کتنه کیږي، بلکې دوی د لایسنسونو نه بغیر دا سودا هم نشي اخیستی.
اگر لوجستک هم کنټرول کر لیں تو آلموسٹ 50% هم کنټرول کر سکتے ہیں.
دوی دا هم زیاته کړه کچر عام مارکیټونو کې ملاویدونکې د چودیدونکې موادو پوره کتنو شي او په دې باندې قابو وموندل شي، نو داسې قسمه چودنو او بدو پیښو کې 50% پورې کمی راتلی شي. د خپل توان او صلاحیت په حق لباندې ای آی جی شفقت ملک وویل چې دا وخت دوی سره هیڅ قسمه د سامان کمی نشته دی، خو د وخت سره سره دوی ته به د نوې سامانونو او د تربیې ضرورت وي. او تر اوسه پورې د ښه تربیت په وجه باندې تیر درې کالو کې د دې یو اهلکار هم د چودیدونکې موادو د ناکاره کولو په وخت نه دی وجل شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر ایجنسی په لری پرته سیما بازار زخه خېلو کې ډیره موده پس موبایل سرویس په حال کړل شوی دی. د سیمې خلک په دې خوشاله دي، خو وایي چې چارواکي دې ورته تعلیم، صحت، اوبو او د بجلی اسانتیاوي هم ورکړي. په دې اړه نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په لری پرته سیما بازار زخه خېلو کې سشاو خوش پک میاشتې پس د موبایل فون سرویس بحال کړی شو. د بازار زخه خېلو په وینا په دې سیمه کې سمو د وړاندې ناڅرګند وسلوالو د موبایل کمپنیو ستنې ړنګولې وي او مهمې مشینری ترې هم وړې وي، چې له وجې دوی د چا سره رابطه نشوه کولی او د یو شمېر مشکلاتو سره مخ وو. د بازار زخه خېلو خلک د موبایل فون سرویس په بحالېدو باندې خوشحالۍ څرګند وی او وای چې د سره سره دی دوی ته د تعلیم، صحت، اوبو او د بجلی اسانتیاوي هم ورکړی شي. په دې حق لباندې یو څو تنه مشال ریډیو ته وای.
زه نامه محمد طاهر ده، کرم نه یم. ډیر سہولت پہ جوړ شو او موبایلونه باندې سہولت جوړ شو، خو حکومت نه مو دارز رپورت دی چې اسپیټالونو ډیر تکلیف ته مشکلات دی. ډاکټران اسپیټالونه شته خو ډاکټران کې نشته دی، سکولونه دی او ماسترانو پکې د غیر نشته دی، ماسترانو کې مکمل نه دی. دا وبو ډیر سخت مشکلات دی. وبو د مهرباني وش چې موږ له څه طریقه جوړ کړی شي. و بل روډ دی، روډ مو ډیر خراب دی. مهرباني دا وش چې روډ نه ته صحیح شي.
بنات چې ډیر خوشحالي په ځګه سعودیت مې راوښو.
سید رحمون بازار په خوشحالي ویننه، بالکل په خوشحالي. په موبایل و درسي سهولات راي کنه، بجلی و سکول و اسپاتولینا داشته منځ شي.
اسلام آباد بازار څخه خیر.
دی باندې خو موږ ډیر خوشاله یو چې دا موږ ته کلاو شو دی باندې ډیر سہولت ملاو شو ځکه چې دلتا موبایل هلتا کور نه کړه مړی ژوندۍ بل چې وشي یاره بس سیل چې بس کور شروع کړي بس دا باندې ډیر سہولت ملاو شو او بل دا چې سکولونه کلاو شي پوخه شي او روډونه کلاو شي میته پوخه روډونه روشي
د ذکر وړ دا چې بازار زخه خیل د خیبر ایجنسۍ د لوړګي تحصیل نه څه شاوخوا دیرش کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولې تر څنګ پرته یوه غرایزه سیمه ده چرته چې یو شمېر وسلوالو ډلو شتون لرلو خو ولې اوس امنیتي ځواکونه او د زخه خیلو جنګیالي چې د چارواکو ملاتړ ورته هم حاصل دی دا ادعاوي کوي چې دوی په دې سیمه کې امنیت پر ځای کړی دی او وسلوالې ډلې د دغې سیمې څخه ویستلې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په سرحد اسلام آباد کې د غیر سرکاري تنظیم اوکسفیم د سوري لاندې یو سیمینار وشو چې پکې د ملک غریبو زمیندارانو ته د پیښو مسلو د حل په اړه تجویزونه وړاندې شو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو همکار احمد الله راکوي.
غیر سرکاري تنظیم اوکسفیم د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ملک غریبو زمیندارانو کې د شړې ځمکې تقسیم کړی شي چې د دوی مسلې حل شي. په سرخار اسلام آباد کې د اوکسفیم د سوري لاندې یو سیمینار وکړی شو چې پکې د پیپلز پارټۍ رهنما او پخوانی سینیټر تاج حیدر، د متحده قومي موومنټ قومي اسمبلی غړی کشور ظاهر نه علاوه د خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ او بلوچستان نه راغلي غریبو کسانانو ګډون وکړو. سیمینار کې کسانانو ته راپېښې مسلې او د دې د حل په حق له تجویزونه وړاندې کړی شو. په سیمینار کې ګډون لرونکو د خیبر پختونخوا کسانانو د خپل مسلو په حق له مشال ریډیو ته وویل.
زمونږ لیاقت یوسف زاده په دې سیمینار کې د ټول پاکستان د مختلفو علاقو زمیدار عمراغلی او نور تنظیمونو نمائندگان عمراغلی، موږ په خصوصي تور په دې سیمینار کې د خیبر پختونخوا چې کوم زمیدار ته مسلې په غو باندې خبرې وکړي، خاص کر موږ د خیبر پختونخوا په والو باندې یو مسله او به موږ ته ملو دي د ایر سره طرف نه موږ سره د استعمال چینل نشته، موږ سره د غي نیرونه لخت نشته، موږ دغه یو ډیماند کوي خو د زمونږ د کوارټ نواله تر ډیرو پورې د اګریکلچر قابل ازمکه د خو غي تر بو تنظیم نشته، دغه زمونږ د صوابه نواله تر نوخاره پورې زمونږ 143000 هکتار زمکه چې کم نه به وبو پراته نو زمونږ خلونبه مطالبه په دې پروګرام کې دا وکړه چې دغه پښتنو تر د وبو خپل سم له شو.
زمانو خان رازق ته سره صوابه ډیسټریکټ نه راولې ما زمونږ دا مسایل چې مونږه سره مره خاورې چې کم زراتو کې استعمالي هغه ډیر ګران دي، هغه زمونږ زمیدار دغه نه وتی کې مت ډیر شوی دا شان د وبو مسله نور چې کم نه دوایانه موایانه هم ګران دي، نو مونږ هغه بارا کې کم نه تخپل کمنټس ورکړو دی به چې مونږ په سملای ممبرانو ته مخ کې کو هي کې دې شی دې بارا کې تاسو سره پر سره هوتي.
د اوکسفیم پروگرام منیجر فاطمه نقوی وای چې زمونږ د سیمینار مقصد د دې غریبو کسانانو مسلې حکومت ته وړاندې کول دي او دې لړ کې مونږ یو چارټر اف ډیمانډ هم تیار کړی دی.
اوکسفیمرز کے پارٹنرز نے چارٹر اف ڈیمانڈ دینے کے لیے کہ چھوٹے کسان ہیں
زمونږ ادارې یو چارٹر اف ڈیمانڈ تیار کړی دی چې تر مخه یې واړه زمیدارانو مسلې اعلی چارواکو ته وړاندې کول دي. د ټولو نمبې غټه مسله خدا دا چې حکومت دې سرکاري ځمکه په دې غریب کسانانو کې اویشي، هغه سره دې کرکروندہ کې مرستې وکړي، په اسانو شرایطو تی ورلا قرضې ورکړي او خصوصا هغه زنانا چې کور کې نارینه نه وي هغه سره دې مرستې وکړي. او مونږ ډیر پر امید یو چې ددا قسمه سیمینارونو نه به مونږ د دې زمیندارانو مسلې اعلی چارواکو ته وړاندې کړو.
د سیمینار مشر میلما او د پیپلز پارټۍ پخوانی سینیټر تاج حیدر نه چې مونږ وپوښتل چې موجوده وخت کې ستاسو حکومت دی نو تاسو ولې غریبو کسانانو کې سرکاري ځمکې نه ویشئ چې د دوی مسلې حل شي، نو هغه وویل
جو سرکاری زمینیں ہیں وہ تو بانٹی جا رہی ہیں اور خاص طور سے جیسا کہ
چیکو میں سرکاری زمکی دی نو ہغا حکومت غریبو کے سانانو ماندے ویشی او سنگ چی کانفرنس کی اوے لے شو چی پسند صوبہ کی دا سے دو مرحلے مکمل کلے شوی دی چی ترمخ غریبو دیغانانو کے زمکی ویشل شوی دی. خو بنیادی مسئلہ دا چی شریعت کوٹ دلارے پا ملک کے دا زری اصلاحات لارا نیول شوی دا. مونگ پا کال نل سوا واوی آیم کی دا سے قانون راوڑے ہو چی ترمخ یو کس سرا د زمکی ملکیت حد د سل ایکڑ نه زیات وی نو هغه به په غریبو کسانانو کې ویشل کیږي. خو شریعت کوټ د قانون عملی کولو کې یو لوی خنډ دی، نو په کار ده چې دا قانون په صحیح توګه عملی کړی شي نو غریبو کسانانو ډېرې مسلې به حل کړی شي.
سیمینار کې ګډون کوونکو کسانانو دا غوښتنه وه چې ملک کې په لکونو ایکړه شړې ځمکې پرتې دي، نو په کار ده چې حکومت په فوري توګه دا ځمکې په دوی کې وویشي چې نه صرف دوی گزاره پرې وشي بلکې د ملک معیشت ته هم ګټه ترلاسه شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د خبرونه په اخیری شیبو کې بل یو واره بیا لن خبرونه واورو د عبدالحی کاکړنه.
په پاکستان کې پولیس وایي چې په برادر کې د اورپکو او امنیتي ځواکونو په جګړه کې د 28 عسکرو په ګډون 2 اویا کسان وژل شوي دي. د رپورټونو لمخې په یمن کې په زورګونو وسوال قبایل له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې شکیل د خپل مشر شیخ صادق الاحمر د ملاتړ لپاره د پلازمینې سنا پر لور روان دي. اروپای کمیشن د روسیې لخوا د اروپای ټولنې له هیوادونو څخه د تازه سبزیو پر راواردولو د بندیز فیصله نامناسبه بللې ده.
اوریدونکو لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر وړاندې کول. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو خبرونه وخت ختمیږي، خو سبا به یو وار بیا د نوې خبرونو سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د خپل ټولو همکارانو مننه کوم چې د خبرونه یې تیاری کړې وي. تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل شي. زه ملیحه امیرزاده د خپل ټولو همکارانو په ګډون د تاسو نه اجازه غواړم. تر بلې خبرونه پورې ما په لوی الله سپارم. د الله پامان.